افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وید د دوحې په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو وه. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب د دوحې غونډه د همدې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. طالبانو د دې غونډې پر مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی پاتې شوی او $2.7 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډیره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کیږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي 90 په سلو کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو مسو پر خزینه کار کوونکو بندیز لري نه کړي، له دې هیواد سره به بشری مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخواني کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په له هېواده بهر فعالیت کوي، په بهر کې د طالبانو مخالفانو ته د طالبانو د وټل مطبوعاتي څیرو ګواخ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سید خوستی او د بل مطبوعاتي څیرې جنرال مبین ګواښونه د افغانانو کوربه هیوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې ویل شوي د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لیږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په نږدې کې دو سره چې خلک له څارویو سره ډیر سرو کار پیدا کوي زیاتیږي. د اوکراین په پلازمینه کیف او خرسون سیمې د روسي پوځیانو د بې پیلوټ الوتکو د تازه پیل شوې لړۍ په ترڅ کې 21 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دغه ملکیان پر یوه سوپر مارکیټ، ترن سټیشن، کورونو د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهخه شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د شپې له خوا شوې د غبریدونو کې لکتر لګه 40 ملکیان ټپیان شوې دي. په خرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوې دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دې ادارې ویلي پر ښځینه کارکوونکو بندیز او هممهاله د بودیجې کموالی د خرخې ګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لنج دی یوه میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې د ښځینه وو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د WFP د افغانستان څانګې یو ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي دوی لشپژو لسیزو راهیسې دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پریږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغ پی کلک پاور لري چې خزو ته د خزو لخوا غوره خدمتونه ترسره کیدای شي او د خزو بیرته کار ته راستنول د تبلیغ پی لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د خزو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپال کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداری ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 1500 ښځینه کارکونکو په ګډون لخپلو 3300 کارکونکو وشته و چې لیست استثنایی موارد پرته دی دفترونو ته نځي. د ملګری ملتونو له دې خبرداریو سره سره طالبانو تر اوسه د ښځو د کار په اړه خپل دریز کې نرمښت نه دی راوستلی او دا د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړې ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دبليو اف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګری ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بیساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه نه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
و مورته چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او زلبیا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خزو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر ده. لبل خو په کندوز کې یو شمیر هغه خزي چې له دندو ګوښه شوی وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دندو محروم شوی میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي ترڅو په دې توګه خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر لوستې او تحصیلي یافته ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه محروم شوې دي. هغه شمیر ښځو چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو له لارې د خپلو کورنوي لګښتونه او اړتیاوې پوره کولې، اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اسمان نورزی د کندز ښار اوسیدونکی ده. هغه وای په خوای په یوې بهرنۍ موسسې کې کار کوو او د خپل نه کاسیز کورونې لګښت پوره کوو.
کار ما ده بین زنا و تمرای زنا کار میکردیم. از این جمرای محرم
کلیوالو شزه ته د حفظ الصحه او د خورزواکی په برخه کې په هوی ورکوله او ل خپل محرم سره کلیوالو سیمو ته تللو او دغه راز شزه ته مو د پیسو د سپمولو لارې چارې خودلې او شزه ل موږ څخه خوشاله وي. خو د دندې ل لاس ورکولو سره وصل سختو سند سره مخ یم. هغه له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل لکه رئیس چې له دندې ګوښه شوې ده د اقتصادي ننګونو له وجې ورته روحي تکلیف پیدا شوی دی.
په وضعیت روحي کله کې خراب شوه، خصوصا خودم چې فعلا
لکه رئیس چې وزګره شوې روغتي حالت می ښه نه دی. دا ډیرو اندېښنو له امله رات رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه پلار می وفات شوی دی او وړه ورونه خويندې راتر غاړه دي او حیران یم چې ورسته لدی به خپل کورنۍ لګښت څنګه پوره کوم.
څلور دیرش کلنه صالحه قریشی هم یو له هغو ښځو څخه ده چې څه باندې لس کاله یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کړی دی. هغه وایي تیر کال چې طالبانو په بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز ولګوه، په وینا یې زیات شمیر بهرنیو دفترونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړل او د نورو میرمنو په څیر دې هم خپله دنده له لاسه ورکړه.
یک فامیل پنج نفری رسید تا طفل خار دارم خودم شد.
دا یوی پینسی کسیزی کورنی مسئولیت را ترغالی دی. بخامی چی دند تر سرکوال از موگ دا کورنی اقتصادی وزیت خوو. کابیو کال کیی چی زی اوزگار شویم او اوز لکرونو دک جوان تیروم. موگ لیسلامی امرت سخ غختن کهو چی خوزتا دا کارکوالو اجازه ورکری چو دخپل کورنی و اقتصادی ستونزی هواری کری.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول د ټولنې په ګټه نه بولي. دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ټولنې ټولو وګړو هم ښځو او هم نارینه ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي اماد الدین حامد آزادۍ راډیو ته وویل،
دا اوس تاسو وینئ چې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې په ټولنه کې زیاتیږي او خلک سخت اړمن دي. یو ځل بیا موږ د حاکم نظام نه هیله کوو تر څو خپل پریکړه د سره کتنه وکړي. نو ډیری ښځینه کارکوونکي هغه کسان دي چې په هغوی د ژوند د کور اړتیاوې برابروي او دوی د کور سرپرست دي او د کور سرپرستي ورته غاړي دي.
له دندو ګوښه شوې دغه میرمنې په داسې حال کې له بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت په تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو هم بندیز لګولی چې دغه پریکړه پر کور دننه او په نړیواله کچه له پراخو انتقادونو سره مخ شوې ده.
په کندوز کې د هغو ښځو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې مخکې دندې ترسره کولې او اوس خپلې دندې له لاسه ورکړې او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي، نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د ناامنۍ او ځورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایی ډز وروستۍ پیښه د موسسو د زورولو یوه بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي موسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې زورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلي په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا طالبان د غرض له موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته چې د افغانانو په زیان هم ده دوام ورکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزوري حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافات او بشري وضعیت د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره پسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړ شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لدې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو ستره تمویلون کې پاتې شوی او د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلی دي. د سیګار پر راپور کې راغلی نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکو وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو
په محل کې شهران ټول سوي یاله د شامي بلی وي او سکون وي آرامي شو یاله د بعد غزل ویل د دکنه مکول یو ځنګړې کیف لري
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو
ډېر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونی وی چاپ شوی کتاب شخه دلایم
ټول غ دلایل می پر سره ورځی کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اټن شامل شو دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشاو ایل کیش
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینس پوجمی ده وا وا د ګل غټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کی مؤمنانو
نور مطالب هم درو شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شو د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی وشپه په شعر رنگی نکړه خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپل مانزی د ځلی د غوی په پینځمه تورز شیرونو او ترنم ته ځانګړي کړي وو دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي و ازادي رادیو ته ویل
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل پترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منځله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منځله سره په ډیر خکلی بڑ باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑ باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه
د غزل شپه لا دیار لسوا 95 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي د بهیر باب خو د غونډه د بهیر په تالار کینی ولا خو له دوو کلونو رهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډي د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل
لمړی سر کې شهرانه ټولیږي بلد چې مخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې بیا ډوډۍ خړل کې ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرۍ کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي برق یا درخم مسایل نه وي نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده شاعران عمل سره غونډیږي یو ډیر تام سکوت وي ډیر مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښښنه کوي چې مجلس خلال کې خبرې وکړي یوازې مغه او اندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیارې وي او رڼا وي یوازې د ډیو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلې، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دوکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دوکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه در کوي. سي بیا چې نه غږ څه دی، نه موټر څه دی، نه خلک څه دي، نه مرش څه دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار څه دی، ډېر یو آرام شپه، آرام حالت او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي. کله چې ادبي تنده خړو بس اشعاران چې خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې بیا ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغه د غزلونو دوکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبد الله رحماني او عبد القدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پل خمری ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پل خمری کې دی او اوس له پل خمری نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وی د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه سمشت همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سره پیلش
ډیرمو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمن سل شوچ انار ګل نو سپړل مست هلمن سل شوچ انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران، نعتخوانان، هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه بچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشحاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی ټو پکا د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تاسو کړی دی وایستا کوم کارونه سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤول حافظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړې وه. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پراته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسې بے خوندا د زهم غسې ژوند می هم غسې بے خوندا د زهم غسې یا
یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هما غسی بی خوندا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر آمنې فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په څلور سوه مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پرې کړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل د لومړنیو پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دریمه او دریمه باندې نو زما نظر دانه چې دا اختلافي ټکی ما راوړی دي او ټول غدا لایل می به ورسته ورسره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنه پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انزور سپ د پټمینه دوه سره مین ورونه او به تربیته زوی کې لنقتی وصولو ساس په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دي ته باید فکر وی چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټمینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي لکبلا دا سیده لکه بهرانه نه اول او مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکه ترلګه مونږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوی چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د پدا په 1311 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا وخت په اسلام ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کوشش کوي د اسلام د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی د لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله باندې د ځنه شروع شوی دا هلته ورته لیکل شوی دی چې دا د دې داستان سوژه چې دا د بهرنۍ مطبوعاتو څخه اخیستل شوی دا مګر مشخصه ژباړه نه ده یعنی واز سوجه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه په ترمینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د د ناول لیکل ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دي تویم اثر چې دغه دوه سره مېن ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام رسپانه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پوریتی کې چې د لمن لیکي چې د اسلام چاپ شوی دی ورسره په کتابي باندې هم د اصلاح د ادارې لخوانه خبر شوې دي په دې کې هم خزنی البته لګي او دې قصې کله کله لګزري ستړي کوون کې ډیالوګونه او خبرشته خو عمل کولې شي خو د لمړني او داستاني اثر په توګه منتخب خاص ارزښت لري دریم ناول چې هغه د نور محمد طریقي ناول دی او به تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت په پښتو ټول نه د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوې ده د ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متأسفانه نیمګړی چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوې دي بشپړ زمنګ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پی وکړو خو زمنګ په لومړنۍ او ناولونو کې حسابيږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر به ورسته په دغه ورسته یو کلونو کې بیا خاغلی ډاکټر ژړک دا د یو کتابي باندې خبر کړی دی او دني کمر غزما په دغه جون کې چې د درې ناولونو دی د هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیصل شوی او خبر شوی دی
ته هم دې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی هم دغه نیمګړی برخه تاسو بشپړ خبره کړی
او نیمګړی هم دا کوم چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلی ده دا هم دغه برخه راغلی ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شولا د نور محمد طریقي په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شولا غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا مغلطه ورکه شوې ده نور نو بیا نشته دی خپل د لیکوال سره هم وروسته د دې کوم کافي نه و لاندې کابل دغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنې ته ورسید او د واک پرګدې هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپل په خپل باندې چاپل مګر به تر په تزوی د همدې خاطر چاپ نه کپغه وختونو کې چې دا نیمګړی او
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیست کې چې روسي ناولونه به روس خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کریکټر کشن لپلاوه د پلاټ لپلاوه د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري.
اول خو کوم چې په پایل کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه د د زنیلي یارونو چې نن موږ ته ماتره دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خی چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی، یعنې دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري سړی ډېر په بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهانالدین کوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوريږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان‌الدین کوشکي کې په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اوریدل شي. نشه څولند مصری وي چې په پای کې دعایا بند لري او د ماشوم د زیږیدو په دریمه یا ومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتو باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کی چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سې لیکو. بیا په ښي لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو زه که خوري ان ترانسلیټډ هم دي کل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولای لکه یوازې توپ.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په نه کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غغه هیوادوال شي چې وی دی یا ملت کورنۍ زیږی دی لري یو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات موږ په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیځ خبرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې د موضوعات په کې زیپزی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کیسه د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځي شي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه زیات دي مې لیکره بیا دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده، د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د روپوهنې نه کنه مونږه د یوازې ټوب ژوند څومره ننګ تر شا پیری یا ځینې خلک غواړي یوازې د ووسیږي په ټولنه کې ګڼه ګڼه بیروبار نه خوښي وي یا فرزن اندیښمن کیږي دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکه د لاسونه به پر مر ولیکم لونه به واخ لمس پیته به پر سحر ولیکم د ګل تر شوند براتوی لکنک حد سما د ګل پر پانو برنګونه معطر ولیکم د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کې وکرما شنی ارواګانې په څنګل ته پر نشتر ولیکم دستور بار با د بنو تر قلم و با سما په کائناتو کې په خپل نوم پر قمر ولیکم زب ملال سم پروین بسم زهره بسما زب وغاړی ته د نیم شپې گوهر ولیکم زب وغاړی ته د نیم شپې گوهر ولیکم
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د روی په شخ
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړې ونشوم ما تیارې رڼا نکړې زچا تھڑی ونشوم غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم دی تمینا موایا دا خو مین توپ ندی دی تمینا موایا دا خو مین توپ ندی ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ وید نه شوم واچ په د څو چې دومره نا کړدو کې هم ستا زړه را نه تور نشو زه له تا خفه نشوم نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریا دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریا داسې د فنا کرم چې زان تهم ښکارا نشوم داسې د فنا کړم چې زان تهم ښکارا نشوم
لامینه فنا په مننه لشیربه اتن ته مخ کړ. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکې تاسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مډیسن په شهر کې ودان شوی دی. د پانتون په 2012 میلادي کال کې چباندې یو لسو میلیون ډالر په چړونو ولګول. د یو راپور لمخې چې دوه کال مخکې خپور شو پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ شپږم مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو پنځوسم مهم پانتون حساب شوی دی.
ویسکانسن پانتون شل پانزی او چانگی لری چو پلسکون و سر محسلین پکی درس وی. ملی اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په حالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانجي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوه د شولان دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسی یو پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پانجي د رئیس ترام معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلي هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلي هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې په لابل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په کې وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کماسک چې دی ممکن دی د افغانستان ملي اکان البته ملي اکان د تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه وولي کما او د افغانستان د ملي اکان هغه ټول تاریخچه چې تر اثر نه دی دا تاریخچه یې پښه سوله دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم چې کله پیل شوی زرګونه کاله راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي غالي هم خلکتس کیږي او تاسو کوي نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبر د کومې کړه دی نو په دغه ډول باندې دا ومه د لوري خوشاله سره او دا د کولی څنګه هنرونو د پورډ دا د دانس ډپارټمنټ کې فر استنیکو د افغانستان کې داخله
په نصاب کې د اټن شامل دل یعنی څه به کوي اوس
د اټن ملي اټن په نصاب کې داخله دل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پونځي څخه د دانس ډپارټمنټ کې ډیګري اخی فرضیږي هغه به هرو مرو دا هغه ملي اټن زده وی یعنی هغه ماینر کې به هم وی په میجر کې به هم وی
د اټن خو بیلابل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچېری دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اټن زده کوي
په حق له خو زه نه يم خبر چې 2500 ډول به وي که بنوي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پرکټس هم وکړي او په پروجیکټور باندې د مختلف مزما کوم راسته باندې د مختلف ډول څه د اټونو پیراکل لکه هغه لوی اټونو چې وته مثلا وزیر وطن ویل شو مثلا د پټواله تان او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابل ډولونه لري د زازو اټونو مثلا د منګالو اټونو د احمد زوی اټونو او په کل کې بیا ملي اټونو چې هغه اسانه شکل دی اغه ملي اټن د دې فایل دی او بیا په څنګه دا نور ټپونه چې دي چې بیلابل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې علاوه وکړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اټن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اټن په نوم یعنی یو ډول دی هغه ساده ډول دی هغه طرح نصاب شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول د پریکټس به کوي
ورسره لدی چې اټن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي کنجونی دي کې دشته چې دوی لاتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسانه دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول لاتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستمه لري او هیله لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونو کړی دی د پونځي څخه فراغت یا نسلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی یا فزیکی دانس دی که هغه اتنوي کنو ډول نه وي هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه دی دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس ورته کی او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اټن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اټن باندې ریسرچ کیږي او د خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د فارغې ده لای نه شي نو د دانس کولو تر څنګ د اټن کولو تر څنګ
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پانچ د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سان قطار قطار یا رب کردگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویم کی ل زیږیدنې څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګ تور دی ولاړ ور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردگار
امین.
تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهار یا رب کردگار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشره پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
یانجلی ویل کېږي د یانجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې مونجلی د اسمان سپین سپوږمۍ ده وا وا د ګل غټي د پغونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کنداري سم کې د ډیر په خاصه خدود لري. په خوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا غوښتل او غوی بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و دا غوله خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر و دغه له خوا څخه نشره ویل سوی ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب شکر ده وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم زحمت شبر لتاسو.